سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو عبد الحی کا کړه کله کوم اوله په دې غړي کې باوله نیمای درته د ریپورتونو لپاره ځانګړي وی او دوه مکه به اونې ځخ پرونه د مشال ترانه لاندې وړاندې کړو. په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت هم په شمالي وزیرستان کې احتجاج او جرګه وی او سره به د چمن د احتجاج حال هم درکو. د تورخم د دروازې د بندېدو تفصیل هم را سره دی. خدا هر څه ورسته یې په فایل کې باندې سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګي حکومت ته ترنن هورځي پوری وخت ورکړي چې کیا د امنیت ټول پاله خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي. د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې امریکا او برتانیا له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیون ډالر مرسته کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي امریکا تملري چې د غزې د اوربان پاړه مذاکرات به د حماس وسلوالې ډلې لخوا پکې د ګډون نه کولو د فیصلې سربیره له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي. او سم د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګي حکومت ته ترنن ورځې پوری وخت ورکړي چې کیا د امنیت ترکول پاړه خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي. پرون د جرګي په ژغ خلکو احتجاج وکړي. د جرګي مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي چې د احتجاج په توګه له شمالي وزیرستان څخه تیرېدونکي ګیس پایپ لاین وباسي. خو د امیر علي مسکو هڅو خېلو مشران د ګیس پایپ لاین د استولو په اړه د اوتمنځو جرګې له فیصلې سره اتفاق ونه کړ. د موسکو یو مشر ملک سعود خان پرون مشال ډو ټول چې د جرګې مشران دي د ګیس پایپ لاین پر ځای د امن لپاره بل کوم عملی اقدام وکړي. اوتمنځو وزیر د اگست 12 او 13 په جرګو کې تور پورې کړی و چې حکومت دوی د امنیت ترکول په اړه کوم ژمنه کړې وه هغه یې پوره نه کړه نو ځکه د ګیس پایپ لاین د ایستلو اقدام کوي. ځلې انتظامیه په رسمي توګه د جرګې د تورونو د ګیس پایپ لاین د ایستلو د ممکنه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. البته یو ځای چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشالې ډو ته د نوم نه ظاهرولو په شرط وویل چې دوی له جرګې سره څو ورځې مخکې مذاکرات کړي ول او ورته ډاډ ورکړی و چې پوره هڅه به کوي چې امنیت راولي. خو البته د په خبره دا کار په یو ورځ نسی کېدلای. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې مظاهرېچانو له حکومت غوښتي چې د چمن له لارې له افغانستان سره په تذکره او شناخت کارت د تګ راتګ په اړه د خپل ژمنه پوره کړي. ګڼ شمېر مظاهرېچان نو پرون د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت په لاسونو کې تور پیرغونه اخیستي ول او د چمن د ځلې انتظامي تر دفتره پورې لاریون وکړ. د احتجاجانو یو مشر صادق سګزي پرون مشالې ډوتول دوی د حکومت لخوا له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد شاوخوا 9 میاشتې پرلتوالی وو چې وروسته د جولای پر 1 د مذاکراتو له لارې حکومت خپله فیصله بیرته واخیسته. خو د ده په دعوه حکومت اوس له خپلې دغې دعوی وعدې څخه پر شا سوی دی
چې ګرنټر د 500 انسانانو باندې دا وویل چې پر تذکره او پر شناختی کارت به د پخوا په شان ځو. دوی درواغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پر لږ دراسته نه ختم کیږي.
د لغړیانو اتحادیې سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اگست له 13 د خپل غوښتنو په حق کې پرلت پیل کړی دی. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې پراتلونکو 4 کې به د بجلی په قیمتونو کې کمی اعلان کړي. شهباز شریف پرون د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې ګرانۍ، بیروزګاري او د بجلی بلونو خلک پریشانه کړي دي چې له ده سره د دې خبرې احساس تا. هغه خلکو ته وویل چې د بجلی د قیمتونو په اړه به ډیر زر شه خبر درکړل شي او د ده په وینا د بیې کمولو پرته د پاکستان اقتصاد پرمختګ نشي کولای. په پاکستان کې په دې وروستیو کې خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بیلونه ورستول شوي دي. د خلکو تر سخت غبرګون وروسته شهباز شریف په دې اړه ځانګړې غونډه وکړه او یوه پلټنیزه کمیټه یې جوړه کړه. پروسه کالم د بجلی د زیاتو بیلونو قیمتونو ضد پراخې مظاهرې شوي وې. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې امریکا او برتانیا له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه د اګست پر 14 په دوو جلا جلا بیانونو کې ویل چې امریکا په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره دوی سره 280 میلیون ډالر مرسته کړې. بیانونه زیاتوي چې برتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالر ډېر مرسته کړې ده. د ډبلیو پی پینا د مرستې به له 2.2 میلیونه څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او 5 میلیون څخه زیاتو خوارځواکونو ځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د اګست پر 14مه یې خبرې کړي، د افغانستان 78% نفوس د فقر تر کرښې لاندې کوي، چې پکې نږدې د 2.5 میلیونه کافي خواړه نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې امریکا تمه لري چې د غزې د اوربند په اړه مذاکرات به د حماس وسله والې ډلې لخوا پکې د ګډون نه کولو د فیصلې سربیره له پلان سره سم پرمخ ولاړ سي. کیرین جون پیر د اګست پر 14مه خبریالانو ته وویل چې د استخباراتي ادارې سیاسي مشر بل برنز او د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریټ مکګرګ برنن په قطر کې په کېدونکو خبرو اترو کې د واشنگټن استازیتوب کوي. اسرائیل او حماس د تیرو 2 میاشتو راهیسې د نړیوالو په ملاتړ د خبرو اترو په وړاندیزونو غور کوي. په غیر مستقیمه توګه په کېدونکو د خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی سوی او اختلافي نکتې لا هم پر ځای پاتې دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوریو دا غړي کې نیمه ریپورټونه ته ځنګړې سوي او نیمه بیا ونیځ خبرونې د مشال ترانه لاندې ته ځنګړې سوي. دا خو فایل به ریپورټو کو غم د شمالي وزیرستان ځخه پرون د اگست پر 14مه د پاکستان د جوړېدو ورځ په مناسبت د دې هیواد په مختلفو برخو کې جشنونه وسول، خو په ځینو کبالي سیمو کې ځای مشرانو په ژغ تور ورځ جوړه سوه. په دې کې شمالي وزیرستان هم چې په کې توانزو مشرانو په اعلان تور پیرغونه پورته سوی ول او هړتال. البته په همدې شمالي وزیرستان کې بیا پرون د پاکستان جوړېدو د ورځ په مناسبت خوشحالي دستور هم وسوه. ځای مشران غوښتنه کوي چې حکومت د امنیت په اړه له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. حکومت بیا درې ځای چې هڅه کوي له خلکو سره کړې وعدې سرته ورسوي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د اګست پس ورلسمه د عثمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله، خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ. جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلې ګیس پایپ لاین وباسي. بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ ته خپل اعلان وغځاوه. خو عثمان ځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي. خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د عثمان ځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي. ګیس او نور سهولتونه به خپله راځي خو چې ژوند یې خوندي شي. د امیر علی اوسیدونکي د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي، حکومت سره تصادم نه غواړي، پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي.
احتجاجي پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مش سره چې سیمه سیاسي ګوندینه دي مش سره عام ملسته تاجر برادرې دو ټولر ټل شوی وي. نه سیاسي سړی محفوظ ده، نه عام ملس محفوظ ده، نه کاروباري سړی محفوظ ده. د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چګوي بدامنی دو. نن عثمانځي جرګې یو پریکټ کړی چې مش به ګیس ویب لاند هغه به روري نو په داغه باندې امیجو ایس قسمه حمایت دی ته حاصل نه دا وال چې کی می میج ضرورت ده هغه دی میج د جان مال او تحفظ ده. په 4-2 چې امیج عثمانځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر دل شوی چې دولته به میج د ریاست نه صرف امن غوړي و دي امن مطالبه وکي. میج چیرې یا د تشدد یا د تصدوم خلق نه میج عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لیار باندې خپل
د شمالی وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکی چې نه یې غوښتل نو مو اخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي موسیقي او هڅو خیلو سره څو ورځې وړاندې هم انتظامیه خبرې کړې، ډاډ یې ورکړې، حکومت پوره هڅه کړې چې د غلطه امنیت ټینګ شي، خو د ده په خبره په یوه ورځ کې دا هر څه نه کیږي. هغه وویل چې د وسلوالو ضد د فوج او پولیسو کاروایې توندې شوې، سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوې. کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړېدو اوه اویمه کلیزه ولمانځل سوه، خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو په شکل کې جوړه کړه. په شمالي وزیرستان او خیبر کې خلکو په خپلو کورونو او دوکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د پیوژنو بدمنۍ او بېکوري خلاف احتجاج وکړ، او د سوات په چارباغ کې خلکو بیا سپین بیرغونه پواخیستل او د امن غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډېر سوي او خلک د خپل ژوند، روزګار او ماشومان د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. دا چې په دې سیمو کې خلک ولی د پاکستان د جوړېدو ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځي، شاهین بنری به دې ته کتنه کړې ده.
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت را جوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو د بدمنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلی سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري.
باب خیبر باندې سم متاثرین ناس دي، د بڑې نه راغلي دي او هغه خپل مطالبات دي، وایي چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شوی یو، زموږ مطالبات ته ومنل شي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي، مشران دي، مایدین دي، دغه یو حکم جاری کړی او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې راوخلې، نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو. نو ډیرو خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې، په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپلو دوکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج یې وکړلو. پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې دغه ورځ ولمنځله شوه، او دلته چې کوم قبایلي ضلع شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی، په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول. جی
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدلې دي او اوس هم ګڼ شمېر کورنۍ بې کور دي، خو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15 زره کورونه زیانمن شوي دي.
مونږ مکمل کورونه تباه شوي، تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلي نه واخله بارډر پورې خروالی کنډو ورته وي، مونږ ایریا ورځو سره لګېدلې او تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي. اوس د کومه چې درنه مونږ شروع او نن یې لسمه ورځ ده، نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% خلک چې کوم دی بحال شول، او د 40% اوس هم پاتې. مونږ سره بار بار معاهده شوي، خبرې هم رسې شوي، عملي شوي نه. په مونږ اوس چې کوم دی بهاري وړو خپلو کورونو لا مونږ علاقې خلک چې کوم دی تګ غواړي او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غواړي.
بلخوا په سوات او اړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنۍ پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد یې وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنۍ د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، ګرانی ډیره ده، او حکومت د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه ناخلي نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دغه مخکې موږ لاریون نشوي په سواد کې، خو موږ دا ورځ په دې وجه باندې ټاکلې وه چې کوم قومونه آزادي نو الته امني الته خوشحالي الته سکوني الته تحفظي موږ د ډاکټر شزونه سین اوس مطلب دا دی چې خلک کشمکش کړي خلک ډیر زیات یریږي خلک انویسټمنټ نشي کولی بچی خلک مطلب دا دی بهر ویږي د تعلیمونو لپاره روزګار لپاره خلک بهر ځي انویسټمنټ خلک بهر کوي نو موږ آزادي د ورځې لپاره منتخب کړه چې زمونږ آواز ټول دنیا ته او دا پاکستان جګم مقدر قوتونه دي هغه ته ورسي چې موږ ته اوس مطلب دا د بادامنې مسله دا تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس ولئ.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سن دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی او په دغه اړه د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شو نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي. هغه سیزونه د کوم د یاره به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغې سره هغه شته دی نه نو اوس دی وایي چې بس خیر دی اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودي شي خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. دا ورځ خلک ځکه تاکید یې د پاره چې هغوی ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي میډیا به هم توجه راکړي او موږ به موږ کوو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنۍ او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره کړې ده. مظاهرچانو له مشال ډیرو سره په خبرو کې تور پورې کړی دي چې احتجاج یې ځکه کړی چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره له کړې خپلې ژمنې پرشا سوې دي. پر چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پر لټوالی چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمي کړې ول او پر لټوال غوښتنه کوله چې دوی ته دې په تذکره او شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي. سی وروسته مذاکرات وسو او دوی د غوښتنو منسه خو اوس دوی تور پور کړی دي چې حکومت له دغه وادې څخه پرشا سوې دي او بیا یې پر لټ پیل کړی دي. تفصیل د سمات چبنم پر رپورت کې.
د چمن سوداګرو پنڈیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14مې یور بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامی تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وای چې له دوی سره د حکومت له خوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون محل مشالی ډوتا وویل
وجوات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکرات پر وړاندې کی هغه اختتام سو خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا و هغه مذاکرات چې ګرانټر د 500,000 انسانانو 500,000 انسانان 60,000 انسانان راستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناخت کارت به د پخوا په شان زو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زی راځي سبا د ګنټو په شان خلک لاړو رالو د دوه درې ورځو مثال د میډیا مطابق د ایفایه مطابق لزرو دا غبر د یو لس میاشتې پر لدو کڅو د دروغ وویل پر لدو بارا دا چې مسله حل سي چې چار رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا در توام پرلت دراسات نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر لښتم پیل سوی وو چې د روان کال د جولای پر لښتمه هغه محل پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لندمحلي پخوانی حکومت د کورنی چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلتا د وینا پر محل اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وایي چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نوي مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون محل مشال ریډو ته وویل
د ریاست هغه نمایندګي نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده، نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړه شوه چې د پرون پر وعدو تاسو پښیمانه یاست، نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختي ورځ ورته وایو. په دا ورځ موږ خپل ریلی وایسته د دې غټه وجه دا ده چې د پرون پر وعدو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وعدو نه وای پښیمانه شوي په دې دوو درې وعدو کې یوه سره پر ځای کړی وای، نن به نه توره جنډې وای نه به شی وای، نن به د هغه ولس د پاکستان په جنډې د پاکستان د ازادي په خبرو.
پر لطوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو د بیا پرلتوالو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو پرلتوال وایي چې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د یواد نور برخو ته هم وغځوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
نن د اگست پر 15مه هم د تورخم دروازه د خلکو سوداګر لپاره تړلې پرته ده. په سلګونو گاډي د لارې د خلاصېدو په انتظار په قطار کې ولاړې دي. دا لارې د اگست پر 14مه نیټه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته تړل شوې وه. تر دې پس د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات وسول چې په کې د تورخم دروازې خلاصېدو فیصله وسوه، خو د دې سربېره هم لارې تړلې پرته ده. تر دې وړاندې هم په وار وار دا دروازه تړل شوې او بیرته خلاصې شوې. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر درې په لار تر مچنۍ چک پوسټ پورې ځای په ځای په سلګونه گاډي افغانستان ته د وختو په انتظار دي، خو تر اوسه ډرورانو ته اجازه نشته چې افغانستان ته پرې واوړي.
نو مې زما چیر دی او د درې ورځې خو په لین کې وشوې، اوس په مچنۍ کې پوسټ هغه سره لوړ ډېر تکلیف سره مخ یو. سبا میرا بونا چې بسې څو غنښت دا یو بو تکلیف انده یو هرڅ تکلیف انده یو چې دا ګرز نتیجه وو چې دا څه وځو دا ټولو مته ګوړې ولاته تکلیف نور خلکو ته تکلیف نشته ګیټ چې بنچ مته دمره تکلیف دی چې نه ته کلیلات لای شو نور سره دل ته پته کې د شو زګه شو بس دواځړو مې چې اسنه چې کلیلات لوټ شو ګیټ کو لو شي ولره داسې روکړې کړي لکه سړی ته خور روکړای کې ګټ کوو درالي بس خوب مرکزین.
نوم امیر خان ده چې دغه ځکه ولېړی درنې لارې او بس ور وبو ستوند شته دغه ډوډې غشته او بس کومه خرچه چې ور سره ختمې دو میدان ور اډې غم غته نه را لګي چې ور بس کومه خرچه هم درکړې دغه ما گزاره وکړي. موږ اوس دغه درېم ورځ من برابرې دې ځکه چې ولېړی درې څلور شپې دې کته لینډو کې شوې دي دغه تکلیفونه هر راخ وخ را سره مخې چې کله لاري بند شي به زونګ ډې ستوند او کړه سره مخې.
تورخم دروازه د اگست په 12مه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله هلته په غوړکی سیمه کې افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یو مورچه جوړ کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو لدی کار منع کړل او د سره بیا د دوی ترمنز د لوی وسلو استعمال وشو او د ډزو تبادله وشو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان طالبانو د سرحدي ځواک ترمنز په نخته کې د پاکستان د ملیشي درې عسکر جوبل شوي وو او افغان لوري ته چارواکو ادعا کړې وه چې په افغان خاوره باندې په یو کور د یوې مارټر ګولۍ د پریوتو په نتیجه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو ویلي چې د اګست په 14مه نیټه په تورخم صفري نقطه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ کامیاب مذاکرات وشول او دا غي سم دستي په رسمي توګه د تورخم دروازه د خلاصېدو اعلان وشو. خو لا هم د پاکستان د پوز پامر په دې دروازه هر ډول تګ راتګ تړل شوای. د تورخم کسټم یو چارواکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي چې کله ورته امر وشي نو دوی تیار دي چې په دې دروازه امپورټ ایکسپورټ چارې فعال کړي او د امیګریشن چارواکو هم د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خپل تیاری مکمل کړی. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې دواړو خواو ته د تعمیراتو په سر دا لومړی وار نه دی چې نښته شوې، بلکې سوسو وارې یو بل د مورچو جوړولو نه منع کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. د ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس میری شایي چې پاکستان کې یوازې 1% ښځې سوداګري کوي. په داسې حال کې د 12% نه هم کمې ښځې کاري ځواک دی او ښځې د خپل کاروبار پیلو لپاره د ډیرو خنډونو سره مخ دي. دا چې په ټولنه کې د ښځو لپاره کار روزګار څومره مهم دی او د کاروبارونو پیلولو په لړ کې د ښځو څه رنګ مرستې باید وکړل سي، په دې باندې آسما ګل رپورټ جوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د صنفي والی د سارانې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخې پرمختللي هیوادونو کې په دریو کاروباریانو تنانو کې یو ښځه شامل وي، ولې دغه شرا پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% خودل شوي او هغه یو سل شپږ سلوي هیوادونه چې د ښځو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او دغه شمیره د هیواد کې د ښځو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومنیاري خرڅو بس دا ښځې راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکو ویش کلنې سمرین دی چې د کور دننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پويش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړختي د کورنۍ خلکوم دی لړکی مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کولو کوم. خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کولو کوم. کور کې چې د دې کاروبار خبره وکم دا خبره وکم نو ټول کور والا وایي چې ما کوه بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د ښځو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه پیښور حیات آباد کې ښځو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشرې ماهرا مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی ښځو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړې شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولې د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدې نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل ښځو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دي نه څه پیسې وګټي او خپل معاشري تسنسو حصہ واچي.
په خبر کې د امریکایي حکومت د ملکي او بهرني مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینه ترڅنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو لوجي نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګاره ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمونږه هغه کلتوري رواج چې څنګه دین داغه د وجنې ستونزه ده کومنۍ تر باندې مونږ په خبر پښتونخوا کې بل زنانه چې سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمې زنانه راځي. مارکیټ تر وتل ګران دی، بل هغه شانتي مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کم دین هغه شانتي فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نغټه فائدہ شته یوټیوب نه یا د فیسبوک دا غي ویډیوز نه چې کومنه ډیر ترانو زده کړی کړی دی او غي پکور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوجا باندې دا یو کاروم ته حدا پوری زنانو ته لپاره سم شوی دی چې غي پکور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کومنه شروع کول شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسٹریز اتھارټي یا سمیڑا چې د اولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړ کې مرستندو یا سرکاري اداره ده. دغه ادارې سیمه ایز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې له کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي. باید چې ښځو لپاره د لړکی پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فار زما چې لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن څه دي، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټینګ لپاره څه ټول دي، څه ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلی دا ټول زویلی دي، هغه په څنګه استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې د دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وکړي، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وکړي. خپل کې نیٹ ورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرائیویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انڈیویجوئل سی ڈی، کم چې خپل خپل انڈیپینڈنٹ کار کوي لګیا دي. نو کله چې یو ورکینګ گروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ٹریڈ باڈیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زیر باندې براشي چې دا نو دا سیز فیوچر کې دلا سپورټ کول شي.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمې او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکواله کې خنډان جوړوي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزای او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
او هم له دې سره د خبرونه نیمای ته راورسېدو او اوس دوه نیمای پیل سوي او په دې کې درته ونې خبرونه د مشال تورن لاین دی وړاندې کوو چې پکې نن د پاکستان په خوا پوځ لخوا د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال فیض حمید د نیمونی بیلابیل اړخونه بحث سوي دي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ کلای کوم. په پاکستان کې د اگست پر 12مه یو ډیر لوی پرمختګ وسو چې کله د دې هیواد فوج وویل چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیولی او د هغه پر ضد د پوځي قانون له مخې مقدمه پیل شوې ده. دا د دې هیواد په تاریخ کې شایي لومړی ځل وي چې د ISI یو پخوانی مشر نیول کیږي. پر فیض حمید تور پوری سوی چې هغه تور ریټایرمنټ وروسته داسې سرګرمیو کې برخه اخیستي چې د ریټایر کېدو وروسته د پوځي قانون سرغړونه ده. پر هغه بل پور تور د ټاپ سیټي په نوم مقدمه ده چې په نوموړي تور پوری سوی چې د ټاپ سیټي د مالک پر کوري چاپه وهلې او هغه په غیر قانوني توګه نیولې ځورولې دي. خو په دې کې مهم تور د هغه په ځینو سرګرمیو کې برخه اخیستل دي چې زیاتره کارپوهان یې اشاره د هغه د تریک انصاف لګون سره اوسم پټی رابطه یادوي. د نن په بحث کې د دې موضوع مختلف اړخونه څېړو. مېلبانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي او عدالتي چارو خبريال عبدالله مومند، او هم په اسلام آباد کې د عدالتي چارو پخوانی خبريال او شنونکي عبدالوحید مراد دي. تاسو دواړو تر کړی وای. عبدالله مومند صاحب، په اول به تاسو ته راسم او تاسو خیر د پاکستان د فوج هغه پریس ریلیز یا بیان کتلې دي چې پر فیض حمید نیولې دی د پرزید د کم کورټ مارشل دی، یعنی عدالت کې د فوجي عدالت کې څه مقدمه دغه شروع شوی ده. تاسو ته دا د پاکستان فوج په تاریخ کې آسی د پاکستان په تاریخ کې یو ډیره لویا خبره معلومه شي. وایي برانسیب
ته پته ده چې پاکستان په تاریخ کې کله هم دسی ستیدونه مخکې ته نه دی راغلی چې یو سیټینګ د ڈی جی ISI او بیا هغه د پیښور کور کمانډر په تور باندې چې هغه د خپل آرمی چیف خلاف چې دی داسې قسم سازش کړو، او فیض حمید باندې هغه سازش چې دی هغه تقریبا ښکاره او په هغې باندې نادره انکوائری هم کړې وه. هغه کسان چې کوم په نادره کې فیض حمید په سر نوکرۍ باندې لګولي وو، او هغه خلکو بیا د فیض حمید چې د جنرل آصف منیر صاحب چې کوم موجوده آرمی چیف دی د هغه ډیټا چې دا هغه لیک کړې وه، او هغه ډیټا به د سعودي سفارت ته ورکړې وه، او په هغه باندې دا الزام لګولی و چې دا موجوده آرمی چیف چې دی هغه اهل تشیع دی او د دلار چې دا هغه دې ونیولی شي. نغکې په دغې باندې نادره خو سیکشن د اخري چیز خپل کسان دي لرې کړي وو. هو دغه د کوم سازش چې د عاصم منیر سے خلاف شو هغه منی اوی ته معلومه شو و چې را دې سازش په شامه نه پیژنم دو نو دا یو فیکٹر خدا دې بل دا چې دا هم ملي کی چې هغه د پی ٹی آی خلکو سره رابطه کې دې یاد نو مای چې کوم واقعات شو باغې منی د فیس حمید مشورې په کار زما په خیال دا سیس ډیر کمزورې دي دوه درې اهم پوینټ نه دی یو خدا دې چې کله عاصم منیر سے بار می چیف جوړې دو نو کم خلک چې په ویټنګ لیست کې د آرمی سی جوړې دو د پاره باقي کې په حمید هم باقي کې جنرال نومان هم او نور کسان هم یا وی دا میټینګونه په اسلام آباد او پنده کې کړو
شاه وحید مراد سی پتا سو عبد الله مومن سی باور دی جنو شانو ته هغه اشاره وکړه ستاسو دا ټول پاکستان کې په سیاست نظر ساتي او باندې تبصرام کوي په خپل ټویټونه هم کوي او د هر څه کوي ستاسو په خیال باندې خبره ډیره جوړه ده یعنی چې کوم په پرسیډیس کې خبره شوې ده چې ټاپ سیټي ده یو دغه مالک نیولې دی په هغه بیا مقدمه وا بیا سپریم کورټ ته لاړو بیا سپریم کورټ او خوښ ده ویلې چې دا فیض احمد باندې تور دی تاسو خپل انکوایری وکي بیا غو انکوایری وسوله اوس فوجوي چې غو انکوایری مو وکړه کې دا معلومه شو چې د ټاپ سیټي کوم مالک هغه د زورولې بیا ورسره دومره خبره ډیره په طریقه کړې ده خو هغه ډیره واضح کړې نه ده چې د ریټایرمنت روست چې کوم قانون راځي په سرګرمۍ کې ده لاسو نو تاسو په خیال باندې دا خبره هم دومره ساده ده کنه ډیره جوړه ده
دا خبره دمره ساده هم نه ده هغه وجه ده چې کاکړ صاحب دا لاولې تور چې په کوم هغه لګیدل ده تر اوس نه ده لګیدلې دا د کال 2012 کې دا معاملې شو د ټاپ سیټي چې کوم خبره کیږي نو هغه وخت نه واخله تر اوسه وہ کالو کے فوج درو خلاف سے کاروائی ہونا کڑا نو دری یو دا ہم با سوال کی گیچ ور دا کاروائی ہونا شوا نو دا یو اوٹیرا مهم خبر ہوا چی آغا وقت دا فوج دا کم دا استخباراتی چی کم زمون دا مشر ہو آغا وقت دا ڈی جی سی ہو ڈی جی ایسا ہے نو جس وقت دا معاملہ شو ہوا پا ایف ایل ایون سیکٹر کی دا کاروائی دو کڑی ہو پا کور چاپا ہوا رہ شو ہوا او آخوا نائے آغا کس چلی آغای او واکړې یو یا وخغه کس بوته یو د کوم ټاپ سټي معاملې د کوم منځ سپریم کورټ هم چې د فوج ته ویډیو چې په دې کې تاسو کار کاروي کول شي نو اوس هم د پریس لیست کې هم دغه لیکل دی دا چې آی ایس پی آر د فوج چې کوم بیان دی هغه دا خبره شوې ده چې په دغه سپریم کورټ د کوم ډایرکشن او دغه هدایت او دغه مطابق موږ دا کاروي شروع کړ دا بیا دغه دویم برخه چې کومه ده چې په کوم کې دا لیکل دي چې دا په سیاسي معاملاتو کې ملوث وو چې سیاسي معاملات داسې خپل ریټایرمنت نه پس چې دوی هغه کې ملوث وو نو هغه معاملات چې دی هغه تاسو څنګه وې هغه پی ټی آی سره چې دی هغه سرګند شو او هغه هر چا ته پته ده چې دوی څه وخت ریټایر کېدل لغې نه مخکې هم نو دا معاملات چې دا دله پر مهمه ده چې دې کې بخښ سوال نو راځي خلک به تاسو کې چې پی ټی آی سره څه وخت کې په دوه حکومت کې او څه وخت چې دی ڈی جی آی ایس آی او جنرال فیض احمد هغه وخت چې دی هغه باندې کاروایی ولې نه کیږي صرف د ریټایرمنت نه پس وره دا سوالونه چې کوم به عام سیول سوسایټي او چې کوم دانشوران دي د ملک انټلیکچنز دي هغه به دا سوالونه تپوس کوي او اوس هم خلک پرون نه پس په سوشل میډیا خلک دغه شی تپوس کوي چې دا وره یو دمر په دې کې دمر لیټ شي وړي دمر وخت وړي لګیدل دي چې دې کاروایی نه او د پریس لیست چې دا مبهم او چې دې واضح دي پر نه دي چې دې کې دوه مبرخه کې دا خبره لیکل شوې ده دا خبره خو اول لیکل کېدل په کارو ورې چې هغه وخت چې کوم تاسو د کال 2018 چې کوم معاملات ټاپ سټي ولې هغه وخت کې مس کنډکټ منی هغه کسلا فوج نو استل پکارو په تاسو اوس دا سیاسي او دا ځان کې چې مکس کړ او دا خبره چې دا مخامخ کړه دا
په میګم خو اسی تاسو په خیال باندې زه بیا هم عبد الله مومن صاحب تر اجازه ما تاسو په خیال باندې دا اوس کوم عمل شوې دی یا دومره ابهام ولې پکې په پرسلیس کې ساتلې دي که کوم خبره چې کوم کارپوهان یا تاسو یا عبد الله مومن یا خلک چې د پاکستان د اقتدار د ایوان لدننو خبرو ځا خبر وي او هغه دا خبره کوي چې د تعلق په یو خو د په مازی کې له جنرال عاصم منیر سره د جنو مشرۍ باندې اختلافات خو له دې علاوه لکه په دې ابهام سره ولې دا خبره کوي چې له تریک انصاف سره یو قسم تعلق
دا ابهام سره کاکر صاحب دغه خبره کوي چې په دې وخت کې څوک چې د انکوایری کې یو دا انکوایری یا دا تفتیش یا تحقیق چې بهر راځي نو په دې کې د فوج دی وخت چې کوم حاضر سرویس چې کوم کسان دي دا هم نو راځي نو زمانه د خیال چې پاکستان د فوج به دا غوړي چی دا داسې قسم تفتیش وشي یا انکوائری وشي چې کوم کې بیا فیض امید په پبلیکلی په عوامو کې دا خبره وکړي. او عوامو کې مطلب دا دی چې پی ٹی آئی کې ډېر خلک اوس هم هغه منی او د پی ٹی آئی چې کوم سربراه د بانی چیئرمین چې عمران خان او د هغې چې نور کوم کسان دي نو هغو دا چې دا تپوس په کوي چې بیا صرف درې خلاف ولې کاروئ هغه خلکو خلاف ولې کاروئ نه کېږي چې کوم دې سره نور بھی ملوث وو کوم دې وخت کې هم حاضر دي په فوج کې. بله خبره دا ده چې هغه دا غواړي بیا چې جنرل قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت فوج سربراه او د هغې خلاف هم کاروئ کېدل پکار دي نو فوج به نه غواړي چې د هغې چې کوم سربراه چې ریټایر شو د هغې خلاف کاروئ کېږي. نو زما څومره خیال دی چې دا یو آی واش دی او دا صرف د نوم مخامخ کړ دی چې د خلکو د ویلو لپاره د عدلیې ده او د خلکو یا د کوم چې ګورمنټ دی دوله سټیسفای کول لپاره دوله سره یقین دا اوس چې فوج خپل یو چې دنه چې کوم عمل دی دا اکاؤنٹیبلټی دا حساب هغه شروع کړی دی.
شدا ډیره مهمه نقطه ده عبدالله مومن صاحب زدا تاسو ته راوړم چې جنرال فیض احمد باندې څه کوم الزامونه لګېدلې دي د ټاپ سیټي والا. نو د ټاپ سیټي خیر کاغه الزام لګېدلې وي هغه کې خو د جنرال فیض احمد څومره سرګرمیانې دي ممکنه ده هغه په یو نیټورک کې کار کوي او هغه نیټورک سیاسيانم کېدلای شي ممکنه او هغه فوجانم کېدلای شي. ولی یعنی یو نیټورک کېدلای شي یو غټه شبکه کېدای شي ولی یو فرد په نخه کیږي کنه ځکه چې د سربنور خلک هم وي. نو دا ډیره مهمه نقطه ده تاسو په دې باندې سوایست
ډاکټر صاحب ډیره مننه. ګوره د پیسنګ خلاف د کوم پرونه ایف پی آر سټیټمنټ راغلی دی هغه ډیر سټریټیجیک دی هغه ډیر کیلکولیټډ دی چې دا په دغه سټیټمنټ کې مقصد هم دغه دی چې را صرف د پیسنګ خلاف دی هغه کاروي وشي چې وایي مراد سے خبرو کړه چې هغه تا ڈی جی آئی سائن پر سیاست کے حساب سے لوانے یا ددی سرا سرا نور چکم داغا ایکٹیویٹیز جو بطور ڈی جی آئی سائن سیاسی خلق بجیلو نے کہتے والی یا داغا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز چیزیں باغی منی والی سزانے کی گی باغی کی غٹا نکتہ دادا چی آگا وقت کی داغا پروجیکٹ جو دا پاکستان تیرے کے ساتھ دا فوج بطور بخبلا دا فوج بطور ادارہ دا پروجیکٹ راوڑے ہو بچر دے دا پیسنگیت خلاف دا بطوری ڈی جی آئی سائی داغا جکم سیاسی ایکٹیویٹیز دی بدغه منی کې داغه خلاف کاروي کیږي نو خبره به به صرف قسمي ده پوری نه وځيږي چې په پانی پور کمانډر د کوټي پور کمانډر چې دره راسم کفور او جګه د ڈی جی آئی ایس پی آر هم داغه خلاف هم به کاروي کیږي ځکه چې داغه د فیض حمید نه زیات ایکټیویټیز په پاکستان تحریک انصاف کې اوسنګ چې ما ویلي چې فیض حمید سره د دې ذاتی مسائل هم دي د موجوده ارمی چیف او باقي کې غټه مسله دا ده چې کله هغه ارمی چیف جوړې دو نو یو خو هغه د فوج کم هغه وخت کې په ویټنګ لیست کې سلور کور کمانډرز وو هغه سره میټینګ کول او بیا د عاصم منیر موجوده ارمتی لار نیول دغه خبرې هم نه صرف حکومت راغلي وي بلکې دغه سیدونه فوج ته هم رپورت شوی یو دوی ما هم نو په دې کې دا ده چې کوم پنادر کې د عاصم منیر سره موجوده ارمتی ډیټا چې کوم لیک شوی وا پاره کې هغه خلک پاره کې ملوث حکومت چې په زمیت پنادر کې لګولې نو دی وخت کې د فوج کوم کنسرن دی هغه دا نه دی هغه ځان احتساب ته نه وړاندې کوي چې موږ کوم په سیاست کې حصہ اخیستی دا یا یو د سیاسي جماعت چې هغه موږ الیکشن چې دی هغه د نور سیاسي جماعتونو نه پټ کو الیکشن کې ګاندی وکړه پورا آر ټی ایس وکړ نو نو هغه بتوري ادارا ځان احتساب ته نه راوړي د دې په زمي د کوم د ټاپ سيټي والا سکندل دی هغه د انډیویډوال سکندل دی او باقي کې زیاتر یو دوه د آی اس آی چې کوم افسران دي دا غي نمونه یا د او وخت د رینجر چې کوم خلک دي دا غي نمونه خو پکې راشي چې هغه دبا تزاور کی یا بغاو اوس په سرویس کې ډیسمیس وکي خو نه دې کې مطلب دا ده چې په زمي سره فل سکور هم سیټل کول دي مطلب د نقلي سکندل بدلا اخیستل دي یا دغه خلاف موجوده میچ خلاف کوم سازش شوی دا غي حکومت هم خبرو او بل طرف ته فوج دې هغه ور آل د احتساب نه هم بچ کول دي او وی پچت ته فیض حمید ته بتوري ډی جی آئی اس آئی الیکشن پټول مانی یا سیاست کی ساخ استل مانی سزا ور پیشه وي یا د پچم سټیټمنټ راغله وي نو دا ډیر نیک چګون مې هغه سم او وی دا غنی چیرې پچت ته ډی جی آئی اس آئی چې د سیاست کی سالي کارمی چیف په سیاست کې ای سالي هغه دا پروجیکټ پرمانی یو دی به هیڅ قسم احتساب چې دغه نه کیږي اگر صرف حمید پور لمیٹڈ دے اور صرف شخص احتساب کی گی اگر ہم دانے چی فیض حمید تخیر انسان کو پرسنل سکور سیٹل گولم بدے کے شامل دی
شادی کی عبداللہ مومن صاحب تا سو دیر مہمہ نکتہ وکا وزدا سوال اڑما وید مراد صاحب تا سو تا یعنی دے زاخد عبداللہ مومن لخبر زیادہ سے شکاری یا دین نور کارپوہانم دا خبر کئی چې چرته دا فکر کېږي چې په فوج کې د احتساب عمل شروع شو او شروع له جنرال فیض حامد زده وشوه چې هغه په ځینو داسې کارونه کړي دي چې په کار د احتسابې وشي که هغه په سیاسي عمل کې وي که هغه بیا یو څوک ځورول تنګول او جیل یا ټارچر کول یا څه وي خو په خیر وروسته معلومېږي د فیض حامد موقف هم په کار دی چې مخې ته راسي چې هغه خپله څه وایي که تاسو ته معلوم وي هغه به هم تاسو بیا ووایسته خو البته یو خبره چې که چیرې دا د شخص وي نو پاکستان کې دا دومره لو خبره له دې جوړول چې فوج کې به اوس بدلون راځي فوج کې به اوس په سیاسي عمل کې مداخله نه کوي نو دې زده ښکاري چې دا خو یو شخصي ځینې اختلافات شایي وي یا د وخت لپاره د یو خاص ګروپ لپاره یا د یو فرد لپاره ستاسو په خیال باندې دا یو لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وایي سکور سیټل کول دي له چا سره خپله ذاتي شخصي لانجه چې دا هغه برابرول دي که څنګه
زدا پوهیګم چې د پاکستان چې کوم معاشره دا پدې کې ک سیاسي ګوندونه دي او ک فوج دي ک عام خلک دي دوی کې دا ډېر مسله ده چې هغه یو پرسنل سکور سیټل کړي دا هو ستاسو خبره بل خبره سوې چې محکمه جاتی یا د اداره جاتی یا انسټیټیوشن په دننه کې سدا سه احتساب عمل روان دی یا احتساب عمل شروع شوی دی نو زه د سره اتفاق دل پر نه لرم چې په پاکستان کې تاسو وګورئ چې هغه تحریک انصاف چې کوم پرون پتیرا رز چې په حکومت کې وو هغه هغه چې موږ په یو پیج کې ریو اسټابلیشمنت سره یا فوج سره نو هغه وخت چې او د فوج بالکل ټیک ښکارې دو ولې چې جنرال فیض حمید وو او جنرال قمر باجوا هو سره نو نن چې هغه د فوج غلط ښکاری ولې چې هغه موږ حکومت کې نو دغه سه چې زمون چې کوم دی وخت چې کوم په حکومت کې کوم سیاسي ګوندونه دي ابو دا وایي چې فوج بالکل ټیک ته پرون چې په تیر رز چې وخت کیسه وخت کې فوج تحریک انصاف او ابو په یو پیج نو هغه وایي چې فوج دې غلط ته خراب ته او دا په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کوي نو زدا په هیګم چې دې پر اس دغه نشته اصول نشته زمون په معاشره کې زمون په ملک کې سیاسي ګوندونو کې په فوج کې په محکمه جاتی په توګه صدا سه اصول نشته چې کوم کې دا وایي چې بالکل دا شی روان دی او دا کدل پکار دی چې د ټولو احتساب او اکاؤنٹیبلیټی وی په سیاست کې مداخلت چې دی غنډه پکار خدا به هغه وخت کېږي چې سوخت کې دمر میچورټی راشي په سیاسي ګوندونو کې او په فوج لیډرشپ کې چې هغه دا وایي چې دا ملک ته او دا ملک دې ملک کې دمر خلک اوسېږي د ری خلکو مفادات چې دی هغه ډیر ضروری دی معاشي خاص طور پر معاشي حالات چې کم دی هغه د بچکول لپاره دخل کو نو زدا په هیګم چې داسه اداره جاتی یا د محکمه جاتی مسله نه دا او دا پرسنل سکور سیټلنګ بنده خدا اسې بس خلکو ته بریو آی واش کوي خلکو داخل غواړي چې خلک د وخت کې د فوج منتن کې ډېر ځات روان دي او خاص طور باندې پی ټی آی چې کم خلک دي کم په خلک په سوشل میډیا اکثریت کې دي او د وخت کې چې تاسو په تر چې د پاکستان معاشره چې سوشل میډیا باندې ډېر ځات ډیپندنت تا پاغي باندې انحصار کوي د فوج چې هغه خپل سمره خبرې کوي د فوج د ترجمان رستنی دوه درې پریس کانفرنس چې هغه تقریبا د هغه 80% یا زیات حصہ چې هغه د سوشل میډیا خلاف وو او دا وچه دنه دا ښکاری چې او سوشل میډیا نه ډیر تنگ دی او سوشل میډیا مې ته پاکستان خلک چری اغه نه تنگ دی پاکستان د فوج نو هغه دی وجنه او صرف هغه خلکو لپاره مطمئن کول د لپاره چې کم خلک او سره لیک خوشاله دی فوج نه خوشاله دی 10% خلک دی 20% خلک دی کم کې چې اوس دا نون لیگ خلک هم دی او دا پیپلز پارټي خلک هم دی نو او هغه خوشاله ول د لپاره خپل هغه د کول د لپاره په سوشل میډیا باندې واه واه کول د لپاره چې موږ ډېر خطر وکړو هغه خلک دی وخت پرونه پس دالیا دی وګړي چې فوج ډېر خطر وکړو او ځان کې دن نه چره احتساب عمل شروع کړي دا کوئی هم درسره فقې د لپاره دی
مننه وحید مراد صاحب او عبد الله مومن صاحب بل سوال دا دی چې د دې په سیاسي اړخ ته راشو کدا خبره کم فهم هلکو کې کېږي او په هر حال د دې او تصدیق پاک شکل کې نست چې سړی په ویډیو شکل کې یا په اسنادو کې یا په بل باندې کې وکړای شي خو به هرال عمومي خبرې چې کوم خلک خبر دي ستاسو غوندي چې د فیض احمد په خوا خو به هرال ټول خلک منی چې له عمران خان سره چې کله هغه وزیر اعظم ملګری وو خو کله چې اعلی اقتدار لري شوی دی عمران خان جیل تللې دی او تاسو چې کوم خبرې یاد کی چې د آرمی چیف جوړېدل غوښتل لواسي منیر بیا جوړ شو نو د دې وروسته چې اوس عمران خان د فوج خلاف سوی یا د فوج خلاف په سیاست کې پر رول باندې اختلاف کوي نو په داسې حالاتو کې آیا د فیض حمید داسې یو خبره شته چې په یو شکل نه شکل کې د تحریک انصاف سره نن سبا هم مرسته وکنه
ګوره یو خو د خبره ده چې څنګه چې وایي مراد صاحب هم یو دا نوټه واضح کړل یو په داسې چې په دې پریس ریلیز کې د ریټایرمنت خبر راغلې چې را د ریټایرمنت نه پس دا کوم آیا د ریټایرمنت نمبر کې چې هغه کوم سیاسي اکټیویټیز کړې دي هغه باندې وسته کاروي کوي هغه بنیادی وجہ ده چې چرته دا خبره د ریټایرمنټ نمبر کې دي صرف فیض حمید نه بلکې بے جنرل باجوا بے جنرل آصف او بے ډیر خلک باندې مزید کرا دي
خبره تاسو وکړه خبره تاسو وکړه اوس نن سبا څوک داسې ویلای شي چې پرشتیا هم د فیض حمید له سیاست یا ریټایرمنټ وروسته چې کوم د فوج قانون دی دغه خلاف ورزي کوي په داسې سرګرمۍ کې ساخي چې هغه په کار نه دی چې وایي کړی د قانون له مخې
کاکر سے بیو پداسی دے چی داسی اس کو ریپورٹڈ دے چی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر سمیت دا دعوت پر پاکستان تحریک انصاف کے شامل شا فیض حمید چی دے آغا پاکستان تحریک انصاف کی شامل ہے تو نا انکار کرو اس دی حوالے سرا چکم آغوی دوے لکھی گی چاہ عمران خان سرا یا آغا نور سیاسی لیڈران سرا آغا رابطہ کی ہو آغا دسی تا میٹنگونو کی حساب کستے دا جی آغی سرے عمران خان تا مشوری ورکڑی یا موجودہ چکم دا فوج خلاف دا پاکستان تحریک انصاف فشار دے پاغی فشار مانے فیض حمید دے وزیہ والی سرا موسا پوری دسی قسم سرے کنا کتنے دیر آگلی جی آغا تور چیدے آغا پو فیض حمید پانی بولے گی آیا فوج پخپل دسی قسم چی انویسٹیگیشن کڑی دی جی دا آغی پو بدلہ کی قسم دا شوائد چی دی آغا مخی تر آگلی دی چی دا فیض حمید چی دی آغا دا خپل ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ دے چی کو کالم پوری با ایکٹیویٹیز کی ایسا نالی آیا آغا دمرا دا غلی کنے جو اسا پوری دا خبر خوبے لے کی گی چرا آغا موجودہ چکم دا حالا جوڑ یا نو مائی دا جوڑ پدا وہ فیض حمید مانے تور لگی تیرا دا دا پاکستان تیری انصاف چی دے آغا دا انسٹیگیٹ کو جی دلاشا او چکلا دا نو مائی واقعات بوشو او آغا عمران خان جی کله پیله په بنګالا کې میټینګ دو د پاغي کې هغه فیض حمید نوم نو وخصته هغه د یو بل جرنل نوم وخصته او چې هغه اوس هم حاضر سرویس ته هغه دا ویلو چې دې سړی ماته وی چې ته په جیسټي او نور اداره وانی دایمه تو کا هغه باندې حملې وکا تا د پرواه تاغي په بدل کې چې د مقدار میچ تما استفا چې دا هغه په موبایل او کله نو مې واقعیت شو نو عمران خان د میټینګ کې دا خبر کړو چې دا جنرال چې هغه ز بلاک نوم په واتس اپ باندې هغه اوس مال رابطه نه راکړي هغه وخت هغه خان چې هغه د فیض حمید تم نو ورسته دی یو بل جنرال نیمه کړو او کچن ته فیض حمید په دې کې ملوثي په سیاسي ډیوټیز کې دا د تحقیقات په فوج سره او ته پوری د دې د قسم ته قاتل دی راغلی خدا خبر واقعیا دا چې هغه پاکستان تحریک انصاف کې شامل دي نه انکار کړ
مانن عبد الله مومن صاحب او وېد مراد صاحب بل سوال دا دی چې دا خپل د پاکستان کې کوم حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ باندې دی دا د فیض احمد خلاف کاروایی کېدل بیا د پاکستان چې کوم د مسلم لیگ ډېر لون مشر دی وفاقي وزیر دی هغه هم دا وایي خواجه آصف چې تر اخره پورې څکل آرمی چیف مو جوړولې نو دای له مو سره په رابطه کې وو جنرال فیض احمد چما د فوج مشرقي او بیا د ایدام وای چې نه هم مي واقعيات چي دي پاغه کې هم یعنی نه هم هغه واقعيات چې کله عمران خان ونول شو نو د فوج پر تنصیباتو یا تاسیساتو باندې حمله وشوي او نو هغه کوم دی وای چې اشاره داسې دي چې فیض احمد دی ستاسو په خیال باندې کوم واکمن غون دی او خواجه آصف کوم خبره کوي دا اسی لده سره سیاسي بغض پر بنیاد کوي کنه تاسو واسه چې په دې کې څه وزن خبرو کې بيوي
زه چې درې تجزیه کوم یا دې خبرو ته وګورم خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع نو زه تاسو ګورم چې کوم هغه خبره د اولې خبره چې هغه من زه یقین کوم د آصف خواجه آصف چې هغه وای چې دا هغه وخت کې رابطو کې هو د شهباز شریف یا د حکومت سره یا پی ڈی ایم سره او برخوا هغه چې پی ٹی آئی سره هم رابطو کې ته خبرو کې سره ډېر وزن دی پرشته چې فیض حمید د شخصیت چې دی هغه به یو تجزیه کول پروژن هغه چې شروع نه دی هغه شخصیت داسې دی چې هغه یو ډبل کیم کول والا صحیح مانو کې چې کوم موږ وو ورته چې هغه یو ایجنٹ دی او یو سپای دی یو خفیا اهلکار دی ایجنسیز څنګه وی استخباراتي نو هغه هغه څه کې داسې ټول سره خپل رابطې ساتلې وي یعنی تاسو دا پوهې شئ چې یو وخت کې چې هغه د حکومت سره پی ڈی ایم حکومت سره هم رابطې وي او بل خوا دی هغه سخت مخالفت کې عمران خان سره هم رابطې وي او دغه څه وخت کې عمران خان حکومت اخر کې ختمېدو هغه وخت کې هغه هم په دواړو غاړو رابطو کې وقت هغه مطلب صرف داو چې هغه په ټولو معاملو کې ځان ملوث ساتي چې کم خوا کم غاړیو ګټل نو هغه اخوازي چې هغه ته بوي زغتا سره ما دغه سره عمران خان سره او په شهباز شریف حکومت سره او جنرال باجوا سره هم په او خپل انسټیټیوشن کې خپل اداره کې محکمه کې فوج کې هم داسې رابطو کې او د اهم پوزیشن کې لیکن بل خبره چې کوم خو هغه چې موږ ګورو چې هغه سره دویمه خبره چې کوم هغه د نو مئی والا چې نو مئی چې کوم واقعیات دي زنه په هیګم چې هغه کې د فیض احمد سره سره لاسو د نو مئی په معاملات کې زدا په هیګم چې دا خواجه اسف چې هغه صرف د فوج دی وخت چې کوم کې عادت چې کوم خبره کول غواړي یا هغه خبره چې کوم هغه نشي کولای یا دوه خپل غاڼه د نون لیگ یا پیپلز پارټي چې کوم غواړي چې د فوج او دغه پی ټی ایچ کوم مخالفت ته دغه سر پاتې کیږي او زیاتیږي درسته نه نو هغه کې کې دشي دا خبره کوي بل خو چې تاسو کوم خبره کړې و د پی ٹی آی او دغه نو هغه کې د پی ٹی آی سره لیډرشپ تر اوسه پورې دا خبره کوله چې فیض احمد هغه سره په واتس اپ رابطو کې او په روسنۍ هفته کې هم داسې یو د پی ٹی آی داسې یو کس سره زموږ خبره شوه چې هغه وی چې موږ هم د دې تنګي د سره چې دا و چې دا وکي او هغه وکي او دغه سي په دغه کې د عمران خان سره په ملاقات کې اډیاله جیل کې د پی ٹی آی یو لیډر هغه ته وې چې فیض احمد موږ په ډیر زیات تنګړي یو نو موږ دې سره سوکو نو هغه وی تاسو خپل چې بارس کوم معاملات وګوره باغې کې دغه نو ډیر خلک بیا فیض احمد بلاک کو یاد یاغې ته واتس اپ راپتو جواب نه ورکو
مننه وې د مراد سے بل سوال عبد الله مومن صاحب دادی چې د ټولو کیسو ته پکتو خپل ځینې خلک دا فکر کوي ځکه چې پاکستان کې خوده وشم د دستاویزي ثبوت پیدا کول ګران وی او زموږ میډیا او جرنالیسټان ته دا خبره بیا په تصدیق کولم ګران وی او په کار دی ووم نه سي سرچو پورتا سره ثبوت او دغه نوی حکم خلک سي د اقتدار څخه میوانونه دی پاغو په داخل باندې خبر دی ځین خلک دا فکر کوي چې جرنل فیض حمید دانی ولکیدل دا هم ښکارا کوي چې جرنل فیض حمید له هغه خلکو سره رابطې وي چې کم په فوج کې دننه نن هم دی او غول عاصم منیر سره یو شکل نه شکل کې اختلافات ستا نو آیا په فوج کې په داخل کې دا یو اختلافات ښکارا کوي کنه دا هسي چې بار کم خلک کوي دا سی او افاوی دی یا غنګوسی دی
ګور کاګر سے یو بدی کې بنیادی نقطه دا ده چې تاسو کوم سوال نه پال کې ډیر خطا پوری ریالیټی شته دا ریالیټی او دا کلیرنس دا ده چې دا خلک فیس امید نه دي بلکې دا خلک د پاکستان تحریک انصاف سره یو لگاو یو مینه لري او دا یو وجه ده چې دا خلک چې دي هغه نه صرف بس بیان کوي بلکې د دې نمبر په کرنل او بریګیډیر لیول باندې بس د دې ثبوتونه وو چې په هغه باندې په پاکستان میډیا کې بدقسمتۍ سره هغه خبرونه نشته لیدلې چې هغه اثرات هم ډېر خطرناک او دلته هغه خبره زلک په اشارو کې کول غواړم موقع دا وو پتیرو څو میشتو کی د موجوده سیاسي افسران شته دي چې هغه پابندي باندې د پات دو پابندي لګول شوی دا د پاسپورت دي خپل پاسپورت نه چي هغه بلیک لیست شو بي دي بنیادی طور چې کلمنګ هغه خپل کو نه دغه د واکمن د پوسټ کو چایا دې بنیادی وجه څه ده نو وی دا جواب وو چې دا خلک دا پوسټ کې دي هغه دا وی نمونه نو فلای لیست کې نو بلکه دا وی د کور والے نمونه هم په نو فلای لیست کې دا دی دا لار عمر نمونه فلای لیست دې سره سره دنا دا مطلب دا ډایرکټلی د پیسو د انسان د پاکستان د ریکن صاحب سم لا ورک اس بي چی او په سمې په دغه باندې کار کړی دی او خلکو سره پرابطه کی دي او دا سې چې دی هغه استعمالي د دې شګ نشته چې دنا سمپتی شته د عمران خان سره او ګروپ دمر پاور کول نه ښکاری چې هغه به د فوج یا د کم چې د دوی اجلاس نه کیږي یا د هغه کوم پالیسی ده چې په هغه باندې اثر انداز هغه د دې خلاف کاروایان شروع کړي دي د دې مخکې په تاسو پرې بدري کسان کوټ مارشل اعلان چې دی هغه او به دنه په هغه باندې ډېر سخت نظر دی او په دغه خطر باندې کې چې دا خلک بار ته ونه تختی به تل قسم فوج د بارته ملایمه جوړ نه کیږي د خلکو پاسپورت نه هم بلاک کړي
مننه عبد الله مومن صاحب ما غړی ته قتل وخت هم دومره وېد مراد صاحب زما سوال کولې خو هغه د وخت د کمی له وجه نشم کوله بهرال تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخیست عبد الله مومن صاحب تاسو او وېد مراد صاحب تاسو ډېر مننه شو وخت او شروع خدای پامن داود مشال
تران لاندې چې پکې مو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حامد نیول کېدل او دغه پرځت د پوځي عدالت للارې مقدمه شروع کولو بیلابیل اړخونه له خبریالانو او شنونکي وحید مراد او عبدالله مومن سره چېړل بحث په دې ځای پای ته رسېږي. تاسو کولای سئ چې دا بحث د مشال ریډیو باندې واوري او سره سره پر فیسبوک او ویب پاڼه باندې وګوري. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شه.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.